ولی ابراهیمی د سوالګرو خوځو په اړه جزئیات ورنکړل. د خوځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو خوځو شمیر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي. ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرست دي،
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کره احصایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډیرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستی وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ستاسو له پیغامونو
ترموش پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي.
بلال فریدی مده پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمه نه دا پیغام پریدمه. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمینه ور پریدی نه کوټی ور پریدی. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر او ستونزو سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ ده وبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وګي یا کوټه وګي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې د برمو وي. نو خلک ډیر لستونزو لکړاون سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولېږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ورسره. سلام وروره، ما سویت بیا درې غوښتنې دي. اوله غوښتنه مې دا ده چې وروره، زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي، نو موږ غواړو چې د ستاسو راډیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي. نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغه د یو چا پورې ورسي. نو په دغه یوه غوښتنه ده. بله غوښتنه مې دغه ده چې وروره، زموږ ژوند او زندګي راسمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته، اوسه نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره، دغه زموږ غږ دی او ځای پورې ورسوي.
اوس به هم مرشو د ازادي راډیو راډیو وی مجله به واورو.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ اول منځل شو. خپلواکۍ ته شیر حمله رو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل
دا هغه مېرمنه چې خصو ته کار کړی و. بل خواته ما دی وی مېرمن یې انزمان د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر مندو هغه پریش دي.
کتر پای را سره وی کې سهم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. کله بسګر جشن وي، کله مذهبي رخصتي وي، کله ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا خصو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر پدرانه ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د ستاکولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت پاره وای.
یو د دې پداګوژیک اهمیتونه دي، فرض مثال د هغه هواد کې د وطن احساس، د هغه هواد کې ملي هویت مسله ده، د هغه هواد کې د ترقی مسله ده، د هغه هواد کې د خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې د خلک ان موږ اوس نه راټول شوي، په قانون باندې نه راټول شوي، دغه کې تل پانه ده او د خلکو له پخوانو قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده، یعنی د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د ساتیري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره سالم ساتیري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو جواب ده، چې کولی خلک له تاریخ سره علاقه ولري، په تاریخ یو فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه تاریخ په جامعه کې هغه ته بدیجه دیږي، هغه ته د هغه زده کړ باندې کار کېږي، د هغه په تحقیق باندې هماغه نوی فهم ایجادېږي. د ماضي په اړه ځکه موږ چې نن څه شي خو تولید د تیر زمانه ده، نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هیواد د ملي هویت تزریق لپاره، د فرهنګ او سالمې ساتیرۍ لپاره، سالمې تربیه لپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېر مهم دی چې هیوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده سویس، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ وځي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کېناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې یو ورځ خلک خپل هیواد په اړه فکر وکړي. یعنې دا یو فرصت دی چې په دغه جګړې کې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت، او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې د دې د پاره څومره د مازبن باندې د تاثیر لري، کله چې خپل ملک پیدا شوی وي، زه به څنګه وي، هیڅ څه نه خدي، چې څه خراب دي، څه سمې ده، لسی په خانو خلکو څه کړی، زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوس ماروق دي چې لازم کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه، سشکل د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو، او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سلو څلورمه کلیسه سشکل د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنگینه وه، لا تړونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یو حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یو پارک کې جشن جوړ کړی و. پچنو بهرنوی هیوادو کې لا هم د دې ورسي دلمانځلو لپاره تیاریاني روان دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبه په ورځ لوی غونډه جوړ شي. په دیاړ نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړی شیر ولی شیر څخاور
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه د کولن په خار کې د ایوین پلس په خولي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یو لوی مشاعرې تابعیا شوې ده، او همدارنګ د موسیقي یو ډیر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړل شوی ده چې د هیواد د نامتو او وتل هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبه او یکشنبه په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم، او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیرې چا ته تندر، د اسمان دی د سپیڅلې ازادۍ سندرې وای، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی. ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی. وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسان دی د خپل دور امان دی. دا زلمی څومره غصه دی، څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی. افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی د وطن د مورکۍ شال په تور ساتي په تندي کې ښکارا نور د ایمان دی د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بلخونه دی دا هغه افغانستان دی
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شیری پازادی رادیو مجلې لورولای وو. یو څلور څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردننه او بهر د استقلال څښتن شو دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ږغ سب شوی دی.
فرانسه کې برای علم و عرفان افغانستان سای بریر میکنن. فرانسه که اول اولاد ما را در پاریس قبول فرمودن. فرانسه که در عالم علم و عرفان و تمدن خود را آشکارا ساخته.
په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تن افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې وهم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 1400 کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انزور استلې دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله. او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ. او دا سوا د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکي هم وه. یعنی دا هغه مېرمن ده چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیمه لیدلې دي زما په نظر د شاعرانو لیکوالانو مشرانو پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځور ما نه ده لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې وستلی دي، د ملکه ثریا مې وستلی داسې. ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاشت او دوه اونۍ کېږي ما دومره وخت نه کېږي. او دا اوس مهال زه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د ښځینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلی، خو فقط ما اوسه پورې دا دوه وستلی دي.
د ملکه ثریا رسم چې دی وست څه فکر دی وکوسه د سې احساس دی وکوسه علي رسم دی استلیدا مخصوص ته وکتل عینن د شکاری دوله ک ملکه ثریا.
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ مشرانو څخه دی. خو ملکه ثریا سي دا هغه سوا داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درس مکړی، ما اوس پورې انځور نه درېدلې، او ما وختل ډیر خوشاله او مسمات یې انځور رسم کړ. په واقعا ما کله مستره سم کړ دا مې احساس و ملزه کولای سم چې زه نور څه هم رسم کما، او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زه به د افغان مېرمنو ژوند ژوند انځور کما، او د دوی ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هیلې دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو رسامي څنګه زده کړې ده؟
زما لګلګ په یادی کې چې کوماري به می لاس یا کتابچه باندې نه خدا یو څو وستلی وو خو نور د نور کتابچه به می هر پاڼه کې به می یو ګډوډ را سمستلی وو هتا د امتحان په ورکو باندې می سوال تر می چې سوال تر سي دي جواب په فکر ما خو یو څو به می رسم کړی وو او تل به ستاره ته غوسه وا چې تا ګلان دې تا کار کړی دي خو زه نه پوهېدم زه ولې د سي کومه او بل داسې تختې کله کله به تختې ته جګه سوم غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم دومره جای به مې پکې پرېښوم مخکې دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماریګل شوی و
لځواني رسامي سهيلا کامران څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپل سوتن او استادانو سره کابل او بامیان ته تللي
د پکتیا په هانتون د زنګلونو او طبي زیرمو څنګه محصلانو ته د نمرې زله لپاره د بامیانو د بند امیر او څونو روسي مو څخه د لیدنې زمينه برابر شوه بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي غیزو کمیدو ته پام لرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګو نه کتل شي ستریز د شچې څرنګ خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلای شو د پکتیا پانتون د زراعت پونځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څنګ او استاد مجيب الرحمن اریز وای چې لبند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پونځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څنګ د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه د دې سفر لپاره خغلی اریز یې تکړه
په دې سره به د دې دوه ورتیا پیدا کړ تر څو هغه موضوعات چې د په نظری توګه په سیم کې تدریس شوی دي په خپل ورځنی ژوند کې پیاده کړی خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شو یو سیمه ته تاګ او د هوت خلیدن لایوي خو د محصولونو هغه مهارت یا هغه سکل پور طبيعي کوم چې دوی په سیم کې په نظری توګه زده کړی او په عملی توګه یې اپلای کول یا د تطبیق ورتیا ترلاسه کوي لبل خو د محصولونو علمی سفر یا دوی سیمه ته خلیدن د دوی هغه تجارب پور طبيعي دوی د منطقه یا سیمه د کلتور فرهنګ ریواج او عنعنات سره آشناکی او لبل خو دوی چې کله د هواد مختلفې سیمه او د هغو طبيعي کلاګان وګورین او په دې صورت سره دوی کولای شي په خپل جړه کې د هواد هوادانه مینا نور هم تقویہ او د هواد لپاره پیوا با افتخار او ګړي باندې بدل شي چې کولای شي د هواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وکړي
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په دیال سوند هوښټمل مریض کال کې ورمات شول او نه پنځوس کال وروسته د دې سیمې یو څلويخ زره هکتار سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو د اکټوریزم کلمه نوې ده ځینې وایي چې پاتیاومو میلادي کلونو کې عامه شوه یو شمیر بیا په دې باور دي چې ل شپیتومو کلونو راورسته ریواج شوې ده نن سبا د ټول نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو تطلون کې جوړوي او ورستر بلې د 10% په لوړې دوده د پکتیا پانتون د زراعت پوهنځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمیر محصولونو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري زل لپاره ورته زمينه برابر شوی و خوختي
یوازې د هون کې زده کړنه شي کولای چې محصولین په هټوګه او په هوی نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظری زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم ورسره وکړو او د عملی زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او پا په علمی کانفرنسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملا مو لیدلی نه وو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملا د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پانزه زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. مایان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو. عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساينس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یعنی پرنشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستاره چاوي. که چېرته مثلا ته منابع ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې یوسي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابع ته په کلاس رسای ډیر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی، اکثریت پوهانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډیر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی،
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبید الله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکا بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شاغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له دې څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده، د هغه د وجه نه په افغانستان کې څه کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده، یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حوالے سره ماده ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه وا س په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بل الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ازریا ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د هغه حکومت چال چلندا پرمختګ ته په دسیمه کې او په افغانستان باندې اغه 6500 کالو کې کم ریپورتینګ دا اغه د افغان جهاد نو نه سات کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په د سیمه کې د صافیانو د نظر نه اغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا 40 کلونو ته اشاره وکړه، په دې کلونو کې خو په دې تیرو 12 کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مهمه اشاره کړې ده.
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلې دي. اغه یو بل ټاپک دا ما صرف اغه حالاتو کې لیکلې چې کوم جنگي صورتحال کې دا سیس شو دا اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روان دي. امید لرم چې دوه درو مشته کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړو او دا ما واضح لیکلي دي. تل کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم ریپورتینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځای صحافیانو کم کړی ده. اغه یو پاکستان او افغانستان ته ټول په حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سيزونو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل.
بالکل زما فوکس پاندې باندې او د کیو چپټر دا د افغان بیت اغه مخصوص تور باندې زکم د پاکستان او خاص کر پښتون صحافیان سکون دي سکوم په دې سیمه کې میشته دي او غي افغانستان د ټلو اغه ریپورتینګ کړه دا زیات تر د اغه ریپورتینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده. د دویم حصہ ما تحقیق روان ده، دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکوم د دنیا مختلف سیمه کې نشته دي یا د پوسم په اسلام آباد کې یو ڈسپلیسڈ یا ریفیوجی ژوند تیروي هغه سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه دا سکملا چاپ شوی نه ده
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارسه
زما په خپل خیال کې ما په دې کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلی ولی د کیسه د انګریزانو د گریټ گیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی پاکستان وجود کې راغلو بدلته کې د امریکایانو یو خپل نفوذ او د شوروي اتحاد یا مونږ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډېره توجه ده بیا مونږ وکړو چې نن سوا اتیا او یا کې سکم د سټریټیجک ډیپ پالیسیانه پترز بنے یو سیاست دل تر مختشو ملٹرائز سیاست او دا غب بنیاد میں نے جہاد پیل شو دل تکے پا آغا کے دا پختنو صحافیانو سک کردار پاتے شوے او دل تکے آغا سو کارڈ جہاد یا نام نہاد جہاد تا دی سنگ ودہ ورکری دا لکا دی بلاڑو یا دا پاکستان استخباراتی دارو سرا یا دا مجاہدین سرا بے علت بے رپورٹنگ کولو یو ون سائیڈن دغه صحافیانو سکوم کردارو اډیر یو خیس کې یو اړخیز کردارو په دې باندې ما زیات تر روشنی چولی دا
د پاکستان هم تاسو یو ځما کلون راخیسې دي چې د افغانستان مورخیسې دي کنه د پاکستان روسي کلون ته هم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان ورستی کولونو ته خو ما ډوره پام نه کړې خو ما لیکلم دی په کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالک لیدا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو نو یقینا خبره ده چې زما
اشرف صاحب وبخه اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کولونو ته مو پام کړې
د پاکستان د صحافت مسر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ کې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په دې باندې ما روشنی اچول دي نو دا خو یو نیم سو کالونه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په دې بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صحافی د لینز نه کتلی دی ورته نو دا صحافیان پښتنه زیاتره په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو یم اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړل لا کل تکي جنگ وی نو دلته کې دوه صحافیانو رزق کی په دې بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا سزه دا واضح کم چې جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې اغیتا ترکی ورکی ود ورکی نو دا هغه ډارک سایډ دا سکم ما د صافی د لنز نه کتنې کوشش کړه دا
ل ډاکټر اشرف څخه په مننه
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا په هنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیوئی مجله ته را لېښلې دي
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي پریشانی بستر ما درا محدوده خوشبوئی به په کوم کوم باغ لګیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ازمایلی خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي دک لغم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي دیونو ته عشق ورپاتې لارویا چاوی دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغل لاروی څخه مننه لشیره به کیسې ته مخه کړو ځوانه کیسه لیکواله لیما ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو دی په خپلو درسونو کې تکړه وو خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غوسه کېده د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی خو د لا هم د عادت نه و پرېښی په همدې غوسو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې دی په دې کار ډېر غوسه شو زلمی ټیلا کړ د هغې پښه ژوبله شوه له همدې عمله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر وو هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ هم شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله عمله ژوبل شوی د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کېږي همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست که به غوسه هم شو غلی به و وروسته به یې غوسه له منځه تللې وه ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول زلمی هم ښه شو له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و
د ماشمانو لپاره مو د لیمه ودان کې سره دوی څخه ورېده ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېده چې د زنګو سندری به ورته ویلې دا سندری به میاندو خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زنګو ترڅنګ زمزمه کولې د دغو سندرو موضوعات ډېرې برخې اصلاحي فلاحي او هنري وو لدی پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم درلود ډېرې د نظر خوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچا او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوال ارزو زیارتوالي سره خبرې کړي د امریکا سره ور
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پاماني کړی ده
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلج دی مختلف ټي وي چینلان دی نیټ دی موبایلونه دی اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شانو سره بلدي سوي دي اکثر مندو هغه دغه پریشي دي زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګ سندري روان دي چې د نورو زوبي چې په هغه کې د کشنیانو د پاره څوک خوباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وی یا بیا نور داسې شیان روانې چې کشنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس وکړي هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي په دای کراري دا خصو یو رنګ دا خصو شاري رنګ خو زموږ په کلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري اکثر ځایو کې من دي چې دی
چنانی په غوزیانو کې شي او الله لړی لړی لو د تمر زګ ګو یا د سنور داسې مطلب چې چنان ته ویل کېږي یا ټپی یا بل شی ورته وی نو دا خبرې وسم په کلو باندې کې چې دی لا ته اوس پوری هم رواج لري او اکثر مندي چې دی په زنګو کې تر زنګو لمخ چنان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي نو دا ورته وی او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او د وی
ښه نو دغه د زنګو په سندرو کې بخویاندو میاندو او اناګانو خپل ماشومان ته ویل څه خوشتل به څه
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي دی به خدای را غټ کړي دی به د مور پلار پشه سي دی به د خوندو ورور وي دی به د دوی تر مخ رواني دی به د کام ښه سیال ځواني او دی به مطلب د معاشرې لپاره مفید فرد وي دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي یو تربیت ورکوي
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي فلاحي او هنري وو لدی پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته
زما خپل یو شی په زړه دی زما یاد جی چې مشتبه مش خوش غټانو چې د نور کښنیانو ودی ته بمندو داسې یو چې بول الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل و زنګې دی نه شخ و شورې دی نه کول و رزی دی د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه و چنې دی پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې خو دا ماته اوسم ډیر خوند راکې چې زه اکثر خپل کینل مسیان په وځي کې کښې نوم نظر تا چې دا ومه دغه شی ورته وې
ځینې د نظر خوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکری بلوغت ورسره لوړېدای سي په دغه اړه ستاسو نظر څه دی
په دې باندې دا اوس د کښنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول دوی ښې خبرې ورته کولې مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي نو کښنۍ به بیا چې و مطلب اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کښنۍ په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذبه انسان و یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشي نسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي نو هغه شیان به د زده کول او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډیر فرق را روان دی
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړو زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
د آزاد از اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان لما نقشہ کی کوردہ افغان جوڑ شو وطن